شپې یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست قدرمنو اوریدونکو. پرونه خپرونه کې به واورئ چې هغه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بایومتریک دستګاو د تخنیکي ستونزې د حل لپاره راغوښتي وو کابل ته رارسېدلي دي. نړیوالو مسایلو ته د کتنې برخه او نور مطالب هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په همدې خبرونه کې په دوهمه نیمایي کې به د مخکښو ښځو اونیز پروګرام هم واورئ، خو لومړی خبرونه چې فریبا ظاهر چمتو کړي دي.
السلام علیکم، په سر کې د څو مهمو خبرونو سرټکی. د امریکا د سنا جرګې و پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې خوندي سي. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي، او د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونو تفصیل. د امریکا د سنا جرګې و پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگتن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر مڼې په یو ټویټر کې لیکلي چې له ولسمشر اشرف غني سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د امریکایي سناتورانو دغه پلاوی په افغانستان کې په بریالۍ توګه د ولسمشر د انتخاباتو ترسره کول ستایلي، او هغه د ولسواکۍ د ستنو د لا پیاوړي کېدو لپاره مهم بللی دي. دغه پلاوی د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت او هم د تروریزم په وړاندې د مبارزې په برخو کې د افغان ځواکونو د اقداماتو ستاینه هم کړې ده. د 209 شاهین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 200 طالب وسلوالو د وژل کېدو خبره کوي. د دغه قلوردو ویان حنیف رضایی د ویلامی په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نشتی او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 200 طالبان وژل شوی دي. ویلامی زیاتوي په دې عملیاتو کې ملکی وګړو او امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والي دفتر په یوې اعلامیه کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریار په حواله لیکلی دی چې د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 5 میلیونو څخه تر 8 میلیونو افغانیو ته لوړ شوی دی. ښاغلی بشیر د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پایل بللی دی. اعلامیه زیاتوي پر دې لار په ورځ کې شاوخوا زر باروړونکو سوداګریز موټر تګ راتګ کوي. د تورخم لار چې د افغانستان پاکستان ترمنځ تګ راتګ تر ټولو لویه لاره ده، د سمبولې یواژې په میاشت کې په 24 ساعته ډول پرانستل سوه. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل سول، د ترکیې جنګي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچرو هوایي حمله وکړې، او ځکني ځواکونه یې هم پر پوله واوښتل. تر اوسه د لږ تر لږه 15 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړل شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ درې ورځې مخکې ویلي چې دی به په دغو عملیاتو کې مداخله ونه کړي، او د ترکیې دغه اقدام یې بد بللی و. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا پرون وویل چې واشنگتن به هیڅکله هم دغه عملیات تایید نه کړي. د ټرمپ دغه ناڅاپي پریکړه چې د سوریې له شمال څخه خپل سرتیري ویستل په کور دننه او بهر غندل شوی دی. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحې د مسودې اعلان وکړ چې له مخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي، پوځي او د انرژۍ د صنعت پر مشرانو بندیزونه لګول کېږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوالو شتمنۍ کنګل او پر چارواکو به د ویزې محدودیتونه ولګېږي. دغه لایحه به همدارز انقره له دې منع کړي چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړۍ له بازارونو پوځي تجهیزات وپیری. بلخوا د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ ویلي د ناتو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای سي. لا بی ثباته کېدای سي. د سوریې په راس العین ښار کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، د درنو چاودنو راپورونه ورکړل سوي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اعلان وکړ چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل سوي دي. اردوغان ویل په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشت او د امریکا له ملاتړه برخمن دي وځپل سي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له هغه پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو په یوه بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ښکېلو ټولو هیوادونو غوښتي چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یوه احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. د جرمني په حالي ښار کې پرون د يهودانو پر یوه عبادت ځای او هغه ته نږدې په یوه رستورانت کې په ډزو کې دوه تنه وژل سوي دي. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول سوی، له حملې مخکې د ټولنیز رسنۍ لخوا د يهودانو ضد څرګندونې کړې وې. پولیسو دغه مشکوک کس هویت یې تر اوسه نه دی په ډاګه سوی نیولی، خو دوه تنه نور په تیښته بریالی سوي دي. په جرمني کې د امریکا سفیر ریچارډ گرین فرانس پرس خبری آژانس تا ویل چې د ډزو په محل د اویاو او اتیا ترمنځ کسان د عبادت ځای دننه ول، لس تنه یې هم امریکایان ول. په دغه حمله کې دوه تنه سخت ټپیان سوي دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر وایي چې چارواکي باید دا یوه یهودي ضد حمله وبولي او زیاته کړي چې څارنوالان په دې باور دي چې شایي تر شایه د شي اړخو توندلارو انګېزه پرته وي. د خبرونو پای
د ازادۍ راډیو له پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. را سره اوسئ، د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبرو. و باورئ چې د بایومتریک دستګاو دوه بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو د حل لپاره رابللي دي کابل ته رارسېدلي. آیا د دې دستګاو تخنیکي ستونزې جدي دي؟
که دا غوی سرور حقیقی یا انجینران راوړي باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سرورونه دغه ستونزو سره مخ کیږي.
د انتخاباتو اړوند نور موضوعات هم لرو په نورو راپورونو کې. وابورئ چې په کونړ کې د خرما د فارمونو ونې په حاصل راغلي.
سکالم تقریبا په 150 پورې منګه القا کړی دی او په دباندې کار کړی دی، نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سکال دوه چنده.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د ترکیه پاوځ د سوریې په شمال ختیځ کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړي دي. په دوهمه نیمایي کې بعد د مخکښو ښځو په 19 پروګرام کې له یوې مدني فعال سره د ازادۍ راډیو خبرې واوري. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 90.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپریږي. ورځو د خپرونې لومړی موضوع ته. د بایومتریک دستګاو بهرني کارپوهان چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د تخنیکي ستونزو د حل لپاره رابللي کابل ته رارسېدلي دي. د کمیسیون چارواکي وایي چې د دوو تخنیکي کارپوهانو په کار پیل کړی او هڅه کوي هغه ستونزې اوارې کړي چې د بایومتریک دستګاو د معلوماتو په زیرمتون یا سرور کې رامنځته شوي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره خاطر پردیس همدا شېبه د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزی دفتر کې دی. پردیس صاحب،
مننه تکان صاحب. من څنګه چې تاسو ته هم اشاره درلودله، تیره شپه داسې راپورونه خپاره شو چې افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون تر مرکزی سرور تر برید لاندې راغلی دی، انټرنیټي برید لاندې راغلی دی. خو وروسته چې کله دا موضوع تر ډېره د رسنیز حالت وموند، له هغې نه وروسته د کمیسیون چارواکي هم دې ته اړ شو چې ولس په دې اړه وضاحت ورکړي. زه چې نن کمیسیون ته راغلم، په کمیسیون کې د کمیسیون د دارالانشا رئیس سره وغږېدم، نو دوی وایي چې د تېرې شپې راهیسې د درملو هغه کمپنۍ چې دوی ورسره په دغه برخه کې قرارداد کړی دی، د بایومتریک دستګاه او د ټول سرور د تخنیکي چارو په برخه کې چې کومه کمپنۍ د هغې کمپنۍ دوه انجینران کابل ته رارسېدلي دي او د دې موضوع د حل لپاره اقدامات کړي. موضوع داسې رامنځته شوې ده تکل صاحب چې ډیټا چې کله راوړل کېږي د بایومتریک دستګاو نه، چې دا کله سرور ته انتقالېږي، د دغه د ټرانسفر یا د انتقال پروسه یو څه دندنۍ شوې ده او په اسانۍ سره دغه ډیټا سرور ته انتقالي نو انجنیرانو کار پیل کړی، کمیشن دا ورکړی دی چې دا مشکل حل شوی، اوس مشکل نشته.
بله، او پردیس دا تاسو وایئ چې د بایومتریک دستګاونه د سرور یا زیرمتون د معلوماتو ته د معلوماتو د لیکت پروسه سسته شوې یا ټکنۍ شوې ده. دا خو یعنی د په دې کې یوازینۍ ستونزه همدا ده، نورې تخنیکي ستونزې ده چې مثلا سرور په ټپه درېدلی یا معلومات ترې ورک شوي وي، داسې د کومې ستونزې خبره خو نه کېږي په کمیسیون کې؟
نه نه تکل صاحب وبخی، یوازینۍ ستونزه چې دا هغه ده چې کله د بایومتریک دستګاونه چې سرور ته معلومات انتقالېږي، همدغه کوم رای پاڼې یا کوم رای چې استعمال شوی دغه داسې کله سرور ته انتقالېږي، یعنې مخکې به ډېره دا پروسه ډېره په چټکۍ سره پر مخ تلله، خو د تېرو دو یعنې څلورویشت راپه دې خواته دا پروسه ټکنۍ شوې ده. نو دغه موضوع خپله کمیسیون هم اندېښمن کړی و چې د درملو انجینران کله را رسېږي، دوی چې دا موضوع له نږدې ګوري، دوی وایي چې دا کومه جدي موضوع نه ده، نه کوم سایبري اټک شوی، نه کوم سایبري برید ده. دې ته ورته هېڅ کوم مورد نشته، صرف یو انټرنیټي ستونزه ده. دا انټرنیټي ستونزه په نږدې راتلونکي کې حل کېدونکې ده، چې دغه څو شېبې مخکې زه له تاسو سره خبرې کوم، کمیسیون موږ ته ډاډ راکړی چې دا مشکل حل شوی دی او تر راتلونکي دوه ورځو پورې به رسنیو ته ټول د افغانستان لسته د دې سرور په اړه، د ټولو رای استعمال شویو رایو په اړه، د بایومیټریک په اړه به ټول هغه کوم لازم معلومات چې دي هغه به وړاندې شي.
بلې، او یوه وروستۍ پوښتنه که لنډ ځواب راکوي پردی صاحب، چې په افغانستان کې انټرنیټ هم ډېر سلو یا ډېر کمزوری دی، دوی د کمیسیون چارواکو یا دغه تخنیکی خلکو چې تاسو خبرې ورسره کړي دي، تر اوسه پورې دا ستونزه یا داسې نورې تخنیکی ستونزې چې د دې معلوماتو د لیک د پروسې د ټکنۍ کېدو باعث کېږي، څه اشاره یې ورته کړې یا یاده کړې ده؟
هو هو، تکل صاحب، د انټرنیټ ستونزه دوی هم یو جدي اندېښنه بولي، او دوی هم په دې هڅه کې دي چې په دغه اساسو شرایطو کې د دغې ستونزې د حل دپاره یا د لاښه کېدو دپاره دوی خپلې هڅې له افغان حکومت سره همداسې له اړوندو ادارو سره کړي دي. په ورته وخت کې بله تخنیکي ستونزه چې دوی همیشه یادوري کې، هغه دا ده چې دغه ریزل شیټونه چې راغلي دي، دا ریزل شیټونه چې تر هغو تفکیک کېږي، تر هغو جدا کېږي، تر هغو مشخص کېږي، دا هم سیستم یو څه هغه کوي کمزوری کوي. نو د دې لپاره دوی وایي چې موږ بدیلې لارې ورته لرو، او ډېر ژر به په دې اړه اقدامات وشي، او دغه ستونزې چې رامنځته شوي دا ستونزې د حل کېدو په حال کې دي. یعنې جدي اندېښنه نه لري.
ډېره زیاته مننه قدر من اوریدونکو. خاطر پردیس د ازادۍ راډیو خبریال و، د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مرکزي دفتر کې و، او له هغه ځایه یې د هغو تخنیکي ستونزو په اړه جزئیات اورول چې د بایومتریک دستګاو د سرور کې رامنځته شوي دي، او اوس دوه بهرني کارپوهان لګیا دي د دې ستونزې د حل په حال کې دي. د انتخاباتي چارو کارپوهان، هغه کمپنۍ چې دا بایومتریک دستګاوې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته ورکړي دي، وایي چې دغه کمپنۍ باید د خپلو سرورونو تضمین ورکړي او پرېنږدي چې د افغانستان برخلیک یو ځل بیا له ستونزو سره مخامخ شي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچ وایي چې د سرور یا د معلوماتو د زیرمتون د حق کېدو په صورت کې د څار بنسټونه خپل نظارت پر دې بهیر پیاوړی کړي. له ښاغلي وریماچ سره په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال رحمت الله افغان مرکه کړي. ښاغلی وریماچ، د مرکې په سر کې د سرور د حق کېدو په اړه اندېښنو ته ځواب وایي.
ټیکنالوژي چې ده هم ستونزې لري او هم اسانتیاوې لري. موږ تاسو د ټیکنالوژي د استفادې نه د ګټو نه هم ښه تجربه لري، او کله ناکله دا چې ستونزو سره چې مخ کېږي یا ستونزې جوړوي هم تجربه لرو. تر کوم ځایه پورې چې زه خبر یم، درمغ کمپنۍ ده یو انتخاباتي کمپنۍ نه ده، صرف یو داسې یو ټیکنالوژي کمپنۍ ده چې د بایومتریک په سیستم باندې هغوی تجربه لري، نه کوم انتخاباتي. نو دلته اوس که د هغوی سرور حکیږي یا انجینران راوړي، نو دا باید تشویش ایجاد ونه کړي. دا امکانات شته کله ناکله دغه سي سرورونه هم د مخابراتو هم د نورو ځایونو نه موږ شهیدان یو یا تجربه لرو چې دغه ستونزو سره مخ کیږي. نو خبره دلته ده چې باید دغه موضوع ستونزه باید د ټاکنو په بهیر کې ایجاد ونه کی، هم د وخت لنیګاره هم د شفافیت لنیګاره.
وریماش سب کچیر دغه حق سي د انتخاباتو په شفافیت به د پایلو په منلو باندې کاندیدانو ولسته څومره تاثیر اچولای شي؟
نو طبیعتا زه فکر میکوم دغه ماشین څو حق وکړي یا دغه سرورونه، نو دې په اړه باید خپله د درملو کمپنی باید وضاحت ورکړي او په څنګ کې کمیسیون باید ډیر متوجه په دې وکړي چې دغه سي ستونزې باید پیدا نشي. دلته اوس دوه موضوعات دي په نظارت په بخش کې. زه خپله تقریبا تشویق کوم چې د ښې نظارت لپاره هغه ټول خواوې چې د ټاکنو په بهیر کې شامل دي ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وي. چیرې یوازې خبره ستونزو جوړول وي یا کار ته مداخله وي یا هر یو اشتباه یا خطا ته لوی ننګونه جوړول وي یا ستونزې جوړول وي، نو دا دي بیا موږ هغه شی ته چې توقع لرو، هغه نتایج ته چې توقع لرو، شاید باید ټاکنو خپلواک کمیسیون په ټاکلی وخت کې خپل نتایج اعلان وکړي، بیا موږ نشو رسیدلی. نو بنان په دې حساس ناظرین هم حق لري یو ښه نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې باید همکاري هم وکړي. نظارت په معنا دي مزاحمت نه ده، نظارت په معنا دي د خلکو ذهنونو ګډوډول نه دي، او ټیکنالوژي هم ځانګړی یو شخصي هغه نه ده. کله ناکله دغه ستونزې په ټیکنالوژي کې هم مخته راځي. نو بناً مهمه خبره دا ده چې ناظرین ښه دقت سره نظارت وکړي، او د نظارت په څنګ کې ځان هم پوه کړي، او هم مرسته او همکاري هم وکړي.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا پخوانی مشر امام محمد وریماچو چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. اوس هم ورځو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزی عزیزی چمتو کړي.
د زنجیری ارزښت په نوم یوولس ولایتونو کې د کرنیزو محصولاتو لپاره یوه پروژه پرانستل شوه. د پکتیا ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونی مشر نصیر احمد عالمیار نن ازادي راډیو ته وویل چې دا پروژه د 50 کلونو لپاره ده چې له مخې به یې د کرنیزو محصولاتو د تولید او بازار موندنې په برخه کې کار کیږي.
کار میکنیم تا بتونیم فابریکات تولیدی در سکتور زراعت، مثلا جوس است، فارمای تحقیقاتی است، فارمای لابراتوار است و همچنان بخش های دیگه که در بخش های زراعت چست و امراض است و چیزهای دیگه یک جای بایاست با دقانا و با سرمایه‌گذاری یک جای سرمایه‌گذاری میکنیم.
کاغلی علمی اروایی در پروژه لگفت 15 میلیون دلار دی چې پکتیا، پکتیکا، غزنی، میدان وردک، لوګر او یو شمېر نور ولایتونه به تر پوښښ لاندې راولي. د بادغیس ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې د ښځو لپاره 250 شنې خونې وویشل شوې. د دغه ولایت د کرنې رئیس عبدالتواب طیب نن ازادي راډیو ته وویل چې دا شمېر شنې خونې د بادغیس ولایت د 3 ولسوالیو ښځو باندې وویشل شوې چې وکړای شي پکې کار وکړي.
هدف از زمینه کې خب هم خانوما از طریق کشت داخل سبزخانه در فصول مختلف سال هم از سبزیجات از خانواده تغذیه بکنن و هم یک منبع عایداتی خوب برای خانوما در
کاغلی تایب وایی که پا ده غشنو خونو که لکرن خیم مدریت وشی هر کروندگر میرمن با پا کال که لیویش نیخونه تر دیر زرافانه و آیت تر لاسکلی، او ده کابل پا شازده سرایکی تو برنی اثار مقابل که افغانه پا دیر رول تبادل کیگی. یا امریکای دلار اتاف یا افغانه دیر لس پولا، یا ویرو وات یا افغانه پانزوس پولا، یا انگلیسی پوند 15 افغانه شل پولا، یا سعودی ریال شل افغانه 15 افیا پولا، زر ایرانی تومان شپک افغانه اتا اتیا پولا، زر هنده روپی یول سوا افغانه، او زر پاکستانه روپی 499 افغانه.
سموك غاقل ازادي راديو اوري. د ترکیه پاوز د سوریه په شمال ختیځ کې هوایی او ځمکني عملیات پیل کړی دي. یو شمیر هیوادونو د ترکیه پر دې اقدام اندېښنه ښودلې. تر اوسه د ترکیه د پاوز په عملیاتو کې د 15 کسانو د وژل کېدو راپورونه تایید شوي دي. د دې موضوع د تفصیل لپاره اسمت څاروان دا شېبه په استودیو کې راسره دی. څاروان صاحب، د عملیاتو جزئیات سدی او د نړیوالو عکس العمل په دې اړه څه ده؟
مننه تکل صاحب. د نړۍ یو شمېر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې، او د ملګرو ملتو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې نن دا موضوع وڅېړي. فرانسې او کاناډا د ترکیې یرغل غندلی دی. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول، د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچو هوایي حملې وکړې او ځمکني ځواکونه هم پر پولې ورواوښتل. تر اوسه لکه څنګه چې تاسو ورته اشاره وکړه، د 1500 کسانو د وشل کېدو خبر ورکړی شوی دی. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ درې ورځې مخکې ویلي وو چې دی به په دغو عملیاتو کې مداخله ونه کړي، او د ترکیې دغه اقدام یې ناوړه بللی و. د هغه د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو بیا پرون وویل چې واشنگټن به هیڅ کله دغه عملیات تایید نه کړي. د دا خبره رد کړې، ګنې د شنه اشاره ترکانو ته ورکړې وه. د ترامپ دغه ناڅاپي پریکړه په کور دننه یعنی امریکا کې او بهر غندل شوې. یو شمېر امریکایي سناتورانو پرون د یوې ګډې لایحه مسوده اعلان کړ چې لمخې د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان په ګډون د ترکیې پر سیاسي پوځي او د انرژي د صنعت پر مشانو بندیزونه لګول کیږي. دغه لایحه به په امریکا کې د ترک سیاستوالو شتمني کنګل کړي، او پر چارواکو به د ویزي محدودیتونه ولګوي. دغه لایحه به د قراس انقره لدی منع کړي چې د امریکایي مهماتو په ګډون د نړۍ له بازارونو پوځي تجهیزات واخلي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ وویل د ناتو د غړي ترکیه امنیتي اندیښنې د توجیه وړ دي، خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات د هیوادونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته شي. د سوریې په راس العین شهر کې چې د سوریې پولې ته نږدې دی، البته له ترکیه سره د درنو چاودنو راپورونه ورکړی شوي دي.
ملت سروان صاحب، د خو جزئیات و د دې عملیاتو او اندېښنې هم تاسو یاد کړي چې زیات شمېر هیوادونو پر دې اندېښنه ښودلې. ترکیه د اندېښنو ته ځواب ویلی، څه یې ویلي دي؟
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دومره وویل چې د سوریې په شمالي سیمو کې پوځي عملیات چې هدف یې د یوې خوندي ساحې رامنځته کول دي پیل شوي دي. اردوغان دا هم وویل چې په دغو عملیاتو کې به د داعش وسلوال او کورد ملیشه ځواکونه چې د سوریې په شمال کې میشتي او د امریکا له ملاتړه برخمن دي وځپل شي. ترکیه دغه پوځي عملیات څو ورځې وروسته له دې پیل کړل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ له سیمې د امریکایي ځواکونو د وتلو اعلان وکړ. ترکیه تر اوسه دومره څه ویلي دي؟
بله. او د سوریې کوردان یا وای پی جی چې ځواکونه عموما تر ډیره پورې په دې عملیاتو کې ښایي پنهه شي، د هغو دریځ معلوم شوی؟
د سوریې د بشري حقونو یوې څارونکې ډلې وویل، البته د دوی له قوله وایم چې د کورد ملیشو تر کنټرول لاندې سیمو کې د هوایي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شوي دي. مخکې چې موږ اشاره وکړه چې 15 کسان لږ تر لږه وژل شوي دي، دا د دوی له قوله دي. د سوریې دیموکراتیکو ځواکونو بیا په یو بیان کې په نړیوال ائتلاف کې له ټولو شکیلو هیوادونو غوښتنه کړې چې خپل مسؤلیت پر ځای کړي او د یو احتمالي بشري بحران مخه ونیسي. دوی عکس العمل ښودلی دی ترکیه د حمله په وړاندې، او له نړیوالو غوښتنه کړې ده چې مخه ونیسي.
ډېر زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو. اسمت څاروان زما همکار و چې د ترکیې په شمال ختیځ کې د سوریې په شمال ختیځ کې بخښنه غواړم د ترکیې ځواکونو د عملیاتو د پیل په اړه جزئیات اورول.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او یو ځل بیا ورزو د انتخاباتو مسلې ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشرۍ د انتخاباتو له 13 کاندیدانو له ډلې یوازې 3 تنو یې د کمپاینونو دوهم راپور کمیسیون ته سپارلی دی. د دې کمیسیون ویاندې شایما رضایی نن پنجشنبه ازادۍ راډیو ته وویل چې د دریو کاندیدانو راپور ستونزې درلودې، او پاتې یولسو یې هیڅ خپل راپورونه نه دي تسلیم کړي. رحمت الله افغان د کابل له سټوډیو همدا شیبه په مستقیمه اړیکه را سره دی او جزئیات راکوي. افغان صاحب،
بله تکل صاحب، که څه هم د جمهور ریاست د انتخاباتو د لومړنیو پایلو اعلان ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي، خو لا هم 15 کاندیدانو د خپلو کمپاینونو د لګښت دویم راپور کمیسیون ته نه دی سپارلی. له قانون سره سم باید کاندیدان د خپل کمپاینی لګښت راپور د سکوت له دورې وړاندې کمیسیون ته سپارلی وای چې ډیری کاندیدان ورکې پاتې راغلي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د لومړنیو پایلو له اعلان سره به یو ځای د غلیس اعلان کړی او د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون ته به هغه کاندیدان معرفي کړي چا چې خپل راپور نه دی تسلیم کړی.
از جمله 6 نفر گزارش دادن و 3 نفرشون گزارششون کلا تکمیل بود و 3 نفر دیگه متوقعه گزارششون به نواقص داشتن که بر اونا اطلاع داده شد تا اینکه نواقصشون حل بکنن. که کسایی که گزارششون نواقص داشتن دکتر سب اشرف غنی، دکتر سب عبدالله و اینا گزارششون یک نواقص داشتن. متوقع اشخاص هیچ نوع گزارش یا 10 نفر دیگه بر ما مصارفات از مصارفات خود هیچ نوع گزارش ندادن.
تکل صاحب، دا د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ویاندې شیما رضایی څرګندونې وي، له قانون سره سم د جمهور ریاست کاندیدان باید د کمپاین په دوره کې دوه ځلې، لومړی ځل په اوله میاشت کې او دوهم ځل په دویمه میاشت کې د سکوت دوره کېږي، خپل د کمپاینونو لګښت راپور کمیسیون ته وسپاري. دا لومړی ځل نه دی چې داسې ستونزه موږ تاسې ګورو په د کمیسیون د کاندیدانو د راپور سپارلو پر مهال، بلکې له دې نه وړاندې هم په لومړۍ میاشت کې کاندیدانو ځینې راپورونه کمیسیون ته نه وسپارلي. تکل صاحب،
ډېره زیاته مننه. رحمت الله افغان و چې له کابل راپور راکاو. د ننګرهار په اډې فارم کې د خرما هغه زرګونه ونې په حاصل راغلي دي چې لس کاله مخکې ښودل شوې وې. دا ونې د دوبۍ امیر د فارم ته وړیا ورکړې وې. د فارم چارواکي وایي چې سږ کال به د خرما دا ونې د تیر کال پر تله دوه چنده حاصل ورکړي. قدر منوریدونکو، ستاسو پام د راپور اوریدو ته راګرځوم چې رحمت الله افغان را استولای دی او دا دی د دې راپور چې رحمت الله
د ننګرهار مرکز جلال آباد اړوند د هډې فارم ساحه کې د خورما 2200 کرل شوې ونې لس کلنې شوې او د تیر کال په پرتلې حاصلات دوه برابر شوې دي. د خورما دغه شپږ ډوله بوټي لس کاله وړاندې د دوبۍ امیر افغانستان ته ورکړي وو. په څلوېښت جریبه ځمکه کې د کرل شوې خورما بڼ مسؤول عبدالقیوم اطرافي وایي یاد باغ به سږ کال له 2 ټنو زیاته خورما وکړي او که چیرته ټولې کرل شوې ونې په حاصل راشي نو په راتلونکو 2-3 کلونو کې به یې تولید څو چنده سوا شي.
راتلونکي 3-4 کلونو کې دا 2200 ونې ټول په حاصل باندې راشي نو انشاءالله چې زموږ حاصلات به تر 40-50 ټنو پورې ارتقا کوي او دا باغ به ورو ورو دغه کېږي، ځکه چې دا نو نهاله ونې دي او تیر کال موږ په 60 ونو باندې کار کړی او سږ کال تقریبا په 130-150 ونو پورې موږ یې القا کړي دي او په دې باندې کار کړی دی، نو حاصلات د تیر کال په پرتله زموږ سږ کال دوه چنده.
د یاد باغ مسؤلین وایي د خورما د بیلابیلو نسلونو روزلو، د ونو په ساتنه او پالنه کې د عصري وسایلو او امکاناتو نشتوالي د ډیرو ستونزو سره مخ کړي دي، خو دوی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړی دی.
دا باغ تشکیل نه لري، تشکیل ستونزه زمونږ د پرسونل د نگانه ډیره زیاته ده. دوهمه ستونزه د نوي عصر ماشین آلات او لوازم نه لرو. دریمه ستونزه دا ده چې موږ دغه نسلونه مختلف نسلونه دي نو موږ غواړو چې موږ ته خارجي ټریننګونه برابر شي. څلورمه ستونزه کلو په منځ کې پروت باغ دی، د خلکو ماشومانو د لاسه، د غلو د لاسه، د شپې د خوانه، د ورځې د خوانه، دغه سره ډیر په ستونزه کې یو چې د دې باغ د احاطې په باره کې هم تدابیر ونیول شي.
اطرافي وایي د باغ خورمه ډیره خوګه ده او د سګنی کال حاصل په سوداګرو پلور لیدې او په نږدې ورځو کې به یې د راټولولو او بازار ته د عرضه کولو چارې پیل شي. د ننګرهار د کانال رئیس پرویز علي له حکومت په دې ګیله من دی چې ورته د پراختیا بودیجې د نه ورکولو په وجه یې د باغ کارونه د خنډ او ځنډ سره مخ دي. خو په کابل کې د اماراتو سفارت ته د خورما باغونو د جوړولو او ساتلو په برخه کې د مرستې طرحه ورکړې ده.
اماراتو سفارت ته مو مکمل طرحه مو ولیکله او طرحه مو کاملا د ولی صاحب لخوانه شریک شوې ده او موږ امیدواري لرو چې په هغه برخه کې مرسته وشي. او د دې نه علاوه زموږ چون د کانال هغه ستراتیژیک توجه په باغداري باندې ده نو خورما هم ډېر اړین موضوع ده. موږ حتی الامکان کوښښ کوو چې داخلي منابعو نه استفاده.
د زراعت او باغداري مسؤلین وایي که افغان حکومت او یا د اماراتو هیواد په ننګرهار کې د خورما باغونو جوړولو او پاللو په برخه کې پورا همکاری وکړي نو د دغو باغونو حاصلات به د هیواد د نورو ولایتونو په بازارونو کې تر ډیره د خورما کمی پوره کړي.
د هټې فارم د خورما د نویو ونو د حاصل په اړه د روحلا انوري راپور و. 12:13 دی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې قدرمنو اوریدونکو د مخکښو ښځو په اونیز پروګرام کې له یوې مدني فعالې نسرین افضلي سره خبرې کوو.
ښځو ته د عامه پوهاوي ټرینینګونه ورکول او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهاول په جندر برخه کې صحي برخو کې حقوق بشر.
د دې خبرونې د اورېدو لپاره راسره اوسئ. خو دا شیبه فریبا ظاهر ته غوږ شئ چې د خبرونو لنډیز اوروي.
د امریکا د سنا جرګې یو پلاوی له افغان ولسمشر سره په کتنه کې ویلي چې واشنگټن د سولې د هغه بهیر هرکلی کوي چې په ترڅ کې یې د ښځو د حقونو په ګډون په دې هیواد کې د تیرو دوو لسیزو لاسته راوړنې او د جمهوري نظام دوام خوندي سي. ولسمشر ماڼۍ په یوه ټویټر کې لیکلي چې له ولسمشر اشرف غني سره دغه پلاوی تیر ماښام په ارګ کې وکتل. د 209 شاین قلوردو چارواکي په بلخ ولایت کې د 12 طالب وسوالو د وجل کېدو خبره کوي. دغه قلوردو ویند هنی فرزای دی ویلمی په خبرولو ویلي چې تیر ماښام په چمتال ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښتي او د هغوی پر مرکزونو د هوایي برید په نتیجه کې 12 طالبان وژل شوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تفصیل نه کړی. د ننګرهار ځایي چارواکي د تورخم د ګمرک د عوایدو د ډېرېدو خبر ورکوي. د ننګرهار د والی دفتر په ویلامي کې د تورخم د ګمرک د رئیس نوید بشریال په حواله لیکلي چې وایي د دې ګمرک عواید په ورځ کې له 15 میلیون څخه 2 میلیون افغانیو ته لوړ شوي دي. ښاغلی بشیر د دې پرمختګ دلیل په یاد ګمرک کې د 24 ساعته خدماتو پیل بللی دی. د نړۍ یو شمیر هیوادونو د سوریې په شمال کې د کورد ځواکونو په وړاندې د ترکیې د پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او د ملګرو ملتونو امنیت شورا هم په پام کې لري چې په یوه بیړنۍ غونډه کې دغه پوځي یرغل وڅېړي. د دغو عملیاتو په ترڅ کې چې پرون پیل شول د ترکیې جنگي الوتکو د کورد وسلوالو پر مورچلو هوایي حمله وکړې او ځکني ځواکونه هم پر پوله واوښتل. په همدې کې د ناټو عمومي منشي یان ستولتنبرګ وویل چې د ناټو د غړي ترکیې امنیتي اندېښنې د توجیه وړ دي خو دا مهمه ده چې داسې اقدامات ونه کړي چې ورسره سیمه لا بې ثباته کېدای سي. او د جرمني په حالي ښار کې پرون د یهودانو پر یو عبادت ځای او هغه ته نږدې په یو رستورانت کې په ډزو کې دوه تنه ووژل شول. مشکوک حمله کوونکی چې د پولیسو لخوا نیول شوی له حملې مخکې د ټولنیز رسنیو لخوا د یهودانو ضد څرګندونې کړې.
مخکخی خزی
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د مخکخی خزی د خبرونې مینوالو په سلامونو مارکلای کوم. بیا هم خوشاله يم چې یو ځل بیا د مخکخی خزی د خبرونې واره ورسید او زماریم تو خیسه سپدرانه چو پړ کې ازره شویم. دوستانو ز یوازنه يم په خبرونه کې ما سره بیا هم مخکخی خزه فعاله خزر سره ده چې اغلی نسرین افضلی سیاسي او مدني فعال سره ده. دوی ته به هم خره غلاسم بیا به دوی په کارونو باندې هم غږیږو. افضلی صاحب په سرک تاسو خره غلاسم وخت مو بخیر.
نړۍ مننه مریم جانې. خوشحالم چې تاسو سره په برنامه کې ګډون کړی ده او ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم.
ډېره مننه کوم. علیکم سلامونه ته علیکم وایم. افضلی صاحب لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړو چې اول به تاسو په زده کړو خبرې وکړو چې تر کوم کچې پورې مو زده کړې کړې دي او چیرته؟
مانانا زما اوسم ز ماسلایم ما ز دوم خپل دویم لسانس کې مې زده کړې کومه. اول لسانس زما د حقوق او علوم سیاسي برخه کې وو او دویم لسانس مې د ادارې تجارت په برخه کې ده.
په کابل کې مې زده کړې کړي
وو. کابل کې
ښه. څومره وخت کېږي چې مدني فعالیت کوي؟
تقریبا شپږ کاله.
په کومو برخو کې؟
د ښځو ته د آګاهي یا عامه پوهاوي په اړه ټرینینګونه ورکول او دوی د خپلو حقوقو په اړه پوهول په جندر برخه کې، صحي برخو کې، حقوق بشر او د ښځو حقوقو همدغو برخو کې.
څومره یعنی دغه شپږ کالو کې مو څومره ښځو سره تاسې ملاقاتونه درلودل؟ دوی سره د دوی په ستونزو باندې غږېدل یاستي؟ د دوی ستونزې مې راخیستي.
افغانستان کې داسې ده چې کله چې موږ د ښځو په اړه غږېږو نو دا یو ډېره لوړه کچه ده چې موږ به چې خبرې پرې وکړو او دا په یو څو ټکو کې هم نه خلاصه کېږي، ځکه د ښځو مشکلات په افغانستان کې که چېرته موږ په نظر کې ونیسو دا بے حد زیات دی او دې ته چې څومره پاملرنه شوې ده دا په ډېره ټیټه سطحه ده. نو څومره فعالیتونه چې زموږ اړوند وو، څومره چې فعالیتونه چې موږ په دغه څو ولایاتو کې کړي دي، لکه ما چې ذکر کړی وو په دغه درې ولایاتو کې چې غزنی ده، کابل ده او بدخشان ده، او همداسې همداراز بعضې نور ولایتونه لکه ننګرهار او قندهار او مزار، په دغه ولایتونو کې چې کوم ستونزې خاصا ما په خپل ولایت کې چې زه هم د غزنی یم، نو په دې کې چې ما پیدا کړې دي هماغه ستونزې ته به راشو چې موږ ویلی شو هماغه ستونزې.
هغه به کومې ستونزې؟
هغه دا ستونزې دي چې په اول سر کې امنیتي ستونزې دي. څه رقم چې امنیتي ستونزې هماغه مور د هغه ستونزو ده چې په یو جامعه کې یا یو ټولنه کې چې فرزن د غزنی ولایت ته په هماغه کې رامنځته شوي دي. کله چې موږ امنیتي ستونزو باندې بحث کوو دا څو بودر لري یا څو اړخه لري. د بېلګې په توګه که موږ ووایو د غزنی له سقوط نه چې څو کاله مخکې مخ شوی وو، سره له هغه نه امنیتي چارواکي درې ورځې وروسته خبر شو چې دا خپله یو غټ چالنج ده یا یو غټه ستونزه ده چې د غزنی ولایت اوسیدونکو سره مخ کیږي. دویمه غټه ستونزه چې هلته موجود ده د ښځو لپاره فرهنګي او کلتوري محدودیتونه دي چې ښځو لپاره بعض داسې خنډونه جوړوي چې هغوی نشي توانېدلی چې خپلې زده کړې ترسره کړي یا خپله زده کړو ته پام وکړي یا هغوی یو هماغه څه هدف چې فرزند ځان ته غوره کړی یا ټکړی هغه ته ورسیږي. او بل ده چې د ځوانانو لپاره د تعلیم او زده کړې د زمینې نشتون ده یا هماغه زمینه چې دوی ته باید چې فراهمه شي د دولت لخوا یا له مسؤلینو لخوا نه، هغه په غزنی او اکثره ولایتو کې، نه صرف غزنی، د افغانستان په اکثره ولایتو کې نشته. او بل ده چې بیکاري په اوج د حد کې رسېدلې ده، یعنی اوښتې ده له هغه حده چې باید یا باید موجود اوسي یا هم چې شاید موجود اوسي، ځکه په نورو پرمختللو هیوادو کې یا مخ په پرمختګ هیوادونو کې داسې ده چې هر څومره چې یو هیواد مثلا له نورو خواوونه مشکلات ولري، هغوی حتما دغه ځوان طبقې ته یا د ځوانانو طبقې ته ډېر زیات پاملرنه کوي، ځکه چې ټولنه په هماغه باندې جوړېږي.
تاسو په دې برخه کې چې مثلا تاسو فرهنګي ستونزې وویل چې هلته ښځې ډېرې فرهنګي ستونزې لري، زده کړو ته نه پرېښودل کېږي، نور مسایل دي، څه مو کړي هلته غزنی ولایت کې؟
موږ د دوی لپاره د دې حل لارې لپاره البته په دې باندې موږ نشو خلاصه کولای چې فرزن یو څوک ورزی د مدني فعال یا سیاسي فعال په توګه او د خلکو ته ووایي چې عامه پوهاوی ورته ورکړ شي چې د یوې ښځې خاوند ته یا پلار ته یا ورور ته ووایي چې د ښځې زده کړې هیڅ مشکلات په جامعه کې بار نه راوړي. موږ په دې باندې هم نشو خلاصه کولای، ځکه دې ته یو اساسي او بنیادي تغییر ورته پکار ده چې موږ نور هم تلاش کوو همدغه تغییر، همدغه بنیادي او اساسي تغییر په دې جامعه کې رامنځته کړو، خاصا د دغه سي بیرته پاتې ولایتونو لپاره یا لري پراته ولایتونو لپاره چې سندي دولت له خوا توجه نه ورته کیږي. نو همدغه عامه پوهاوی پروګرامونه موږ ته نیولي وو،
هم کوم برخه کې عامه پوهاوی
دي حقوق بشر خپل دي خزو چې سره هم خپل حقوق نه پوي شي او دې لپاره چې خاوند یا پلار یا ورونه د دې سره رضایت وخی چې مثلا دوی هم باید چې په ټولنه کې فعال سهم ولري او کولای شي چې دوی زده کړې وکړي او خپل مغه اهداف ته ورسیږي کار وکړي او د دې بایس وګرځي چې ټولنه هم د دوی په واسطه پیشرفت وکړي.
تاسو چې دغه یعنی ترننګونه ونی ول دغه په هوای مورکل ته خزو ته یوازې خزو ته دغه په هوای یا نارینه ته هم و چې هغه هم په دې باندې پوښي چې کله خزه یا خزه راوځي ټولنه ته کوم مشکل نه پیښوي.
بالکل و دواړه ته وو ام مناسبه بقیت هم نارینه و
څومره موثر تمام شول دغه اما په هوای په غزنی ولایت کې
سره کوم چې ما یادواري وکړه د بازي پروګرامونو چې موږ ته نیولې دي یعنی سوې یا نورې داسې ټولنې دي چې دوی ته دغه امدار از پروګرامونه جوړوي دا مغه بنیادی مشکل نشي حل کولای ځکه چې دوی کچرته موږ وغوړو چې فقط یو طبقه په نظر کې ونیسو چې دا زموږ د تاته پوشش لاندې ده نو بده منی موږ نشو کولای چې دا مشکلات ته حل کړو الا مګر امغه سطح یا په یو ډیره لوړه کچه باندې راشي د تاته پوشش لاندې راشي چې نور هم وکولای شي چې همدغه مشکلات ته حل کړو نو دا تر اوسه حل شوی نه دی څنګه چې زوب خپل کاروبار یا مثلا ویلای شم چې تر کوم حدا موږ وتوانیدل چې دا مشکلات حل کړو زه نشم ویلای چې زه په کامل وګورن ارازی ما
په بدخشان ولایت کې تاسو یادم نو کړ چې بدخشان او کابل او غزنی اکثر وخت تاسو ورزیلته فعالیتونه کوي بدخشان ولایت کوم څه پیدا کړل د خزو سنځو په اړه ترته وي
موږ چې دا مشکلات په نظر کې نیسو دا لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړه دا صرف غزنی ولایت کې نه دی ځکه همدغه یو چشمگیر مشکلات دی یو جمله چشمگیر مشکلات چې په ټول افغانستان کې په سر افغانستان کې دا موجود دی په بدخشان کې هم ازل قیاس ام دغه رقم جوازنی کې دی غوتم پر بعض لری پروتو سیمو کې چې امنیتی مشکلات ته موجود دي هم کلتوري محدودیتونه او ته موجود دي ام دغه رقم پر لکه څولس ورې چې نو مخسته شم چې بهارا کې وردو چې خپل اته په مرکز د فیض آباد کې هلته هم دغه مشکلات موجود دي نو هغه ته هم موږ هم دغه رقم ام په هوی پروګرامونه لرلو چې هغه ته نسبتا لغزنینه موثر تمام شو زکه البته به امدوم امنیتی مشکلات نشته لکه سره رقم چې غزنی کیدی
مخه تاسو یادونه وکړه چې البته دا کارونه بسنه نه کوي او بنیادی کارونه ته ضرورت ده دا بنیادی کارونه به کوم کارونه وي
دا بنیادی کارونه هغه دي چې د حکومت لخوا د ځوان طبقه ته یا ځوانانو ته د کار زمينه او ته مساعده شي د دوی لپاره د تعلیم او زده کړې زمينه او ته مساعده شي چې څو خارج له هیواد نوي څو خپل هیواد ماینس کې وي د کانکور پروسه شفاف شي د دوی لوړ زده کړو ته لاسرسي همدغه پروسه او ته شفاف شي دوی ته خوانځي جوړ شي دوی ته مکتبونه جوړ شي دوی ته کورسونه جوړ شي خاصا په همدغه لوري پروتو ولایتونو کې چې هلته اصلا د بیل کې پتو کوم دي غزنی ولایت چې ډېر لا 1500 سوالي لري لاغونه په 1200 سوالي کې تر اوسه د جنکیان خوانځي اصلا موجود نه دي یعنی دوی نشي کولای چې هلته زده کړې وکړي نو صوبه اسن داسې خو یو خبره نه مترکیږي چې وجلې کلتوري محدودیتو سره راشي لوی ولسوالینه بل ولسوالۍ ته مکتب ته لاړ شي داسې یو شی خاصن امکان نه لري نو دولت ته لازم ده چې همدغه مشکلات ته ډیره جدي پاملرنه وکړي خاصه د تعلیم په برخه کې او د ځوانانو لپاره د کار او اشغال ځای په برخه کې
دغه تاسې اوچت کړه د دوی البته دغه ستونزې مو راوړلې چې سره مشارکې کړي کنه
تر کومه حد چې موږ د دوی ستونزې شریک کړي دي خو بیا هم دومره جواب نه ده مثبت جواب نه ده تور کړ شوی
الکه چې بوري څه جواب ورکړ شو البته د ستونزې چې په غزنی کې د جنو خوان زینشت دی جنو له بیلا بیل ستونزې سره مخامخ دي
خو تر یو حد ک موږ په نظر کې ونی صف د مثلا ک زه ورشم په هیڅ وی مدني یا سیاسي فعال په هیڅ چالت ورشم یو نهایتا سل او یا 200 او 300 کسانه ته د چیل ډیر شي 500 کسانه ته چې زه هم دغه اما په هوی پروګرامونه ورته مساعد کما یا نړیوالو مؤسسونو زفان وخلم او دوی ته هم دغه پروګرامونه پلی کم هغه هم داسې انتشار کوي اما تاثیر هغه وخت کوي چې دوی وګوري چې دا واقعا همدغه د ښځو زده کړې د
آیا همدغه درې ولایتو مسافر کړی د کابل، غزنی، بدخشان که نور ولایتونه هم په نظر کې لري چې لاړ شي هلته او مدني فعالیت وکړي او د ښځو ستونزو راواخلي.
څرنګه چې ما یاد کړو بغیر له دې ولایتو نه څومره چې زما شخصي هدف ده، زه غواړم چې په همدغه څلور دېرش ولایاتو کې د دوی د هرې ښځې غږ ته زه اوچت کړم او غږ ته یې ورسېږم او مشکلاتو ته یې ورسېږم. اما متاسفانه چې شاید دا به زما له توانه به ډېر اوچت وي، خو بیا هم موږ په شپو او ورځو کې همدا مو هڅه ده چې د هرې هغه ستم دیده یا د ټولنې مشکلات چې لیدلي وي د هغو ښځو غږ ته رسیدګي وکړو او غږ یې اوچت کړو تر څو د لوړپوړو چارواکو غوږو ته ورسېږي.
هلمند اورېدونکی په لاین کې ده. بلې،
السلام علیکم مریم توفی صاحب، تاسو مرمانیا ته سلام علیکم. جعفری په ټلیفون په لیکم.
کور ودان جعفری صاحب، مننه. کور ودان جعفری صاحب، مهرباني کوم پوښتنه لري؟
نن سلام کوم چې د یو پښتر مې دا د مرمانیا چې د سولي پاک دا کوم پروګرام یا کوم نه کوم خدمات تر سره کړی دي او دا تاسو نه دا پښتنه وشي ما زم تور خیم مال ته کوم څه دی دی
ډېر مننه کو ګران وروره.
کله چې مونږ راشو اول خو مهم دومره نور مشکلات شته چې د سولې ته چې یو ډېر اړین شی هم ده په افغانستان کې، خاصا چې اوس مهال خبرې پرې روانې دي او یا هم یو بې نتیجې ناستې سرته رسولې ده په بهرني هیوادونو کې. نو د سولې په اړوند که چېرته مونږ خبرې پرې وکړو څومره مشکلات چې مثلا په ولایتونو کې موجود دي هم که مرکز کې موجود دي، هغه ټول که جمع کړو همغه امنیتي ستونزې چې ما په اول خبرو کې مې یادوري کړې، نو سرچینه یې همدغه د سولې نشتوالی ده. په دې اړوند موږ خو داسې کوم خاص فعالیت ترسره کړی نه دی، خو همدغه نور
یعنی د غږ چې اوچتوی تاسې دا ستونزې چې راخلئ علت یې همدا ده چې سوله نشته، ده امنیت نشته. که سوله او امنیت وي نو دغه ستونزې به ټولې حل وي.
و بالکل، یو منشا د ټولو مشکلاتو همدا خپله سوله هم ده. که چېرته دا وه نو دومره مشکلاتو سره موږ نه مخ کېدلو.
مدني فعالان ډېر شوي دي او مدني فعالیتونه هم مدني ټولنې ډېرې دي. داسې ویل کېږي چې څومره چې په افغانستان کې مدني فعالان ډېر شوي هغومره ستونزې زیاتې شوي. ستاسو په نظر ولې؟
د مدني ټولنې یا مدني فعال په معنا هر هغه کس چې ځان ته مدني فعال وایي هغه نه پوهېږي. بعضې داسې کسان دي چې صرف د دې لپاره چې ځان په ټولنه کې مطرح کړي یا ووایي چې یو بل کس ورته ووایي چې فلانه کس مدني فعال ده، اصلا فعالیتونه یې معلوم هم نه وي، هغه ته نه ویل کېږي. اما هر هغه کس چې د یو فعالیت لپاره یا د یو حق د غوښتنې لپاره غږ اوچتوي هغه ته موږ ویلی شو چې او هغه غږ چې اوچتوي هغه به چې یو نتیجه هم ولري، هغه کس موږ ویلی شو چې مدني فعال دی. او په اوس مهال کې چې مدني فعالان زیات شوي دي یا ډېر شوي دي او له ورسره مشکلات هم ډېر شوي دي، هغه کسان دي چې صرف په انفرادي منافعو باندې بحثونه یې راګرځي یا همدغه فکر کوي چې انفرادي منافعو لپاره باید څه کارونه وکړي، نه دا چې د یو ولس د یو کس غږ اوچت کړي.
رسو دې پوښتنې ته چې تاسې هم د دې ټولنې مېرمنې یاست یا په دې ټولنه کې ژوند کوي او په دې ټولنه کې فعالیت کوي، تاسې خپله د کومو ستونزو سره کله مو چې مدني فعالیت پیل کړ کومو ستونزو سره مخ شوي؟
له ډېرې مودې راهیسې کله چې زه خپل ولایت ته سفر کوم چې غزنی ولایت دی، هلته همدغه څو ورځې مخکې هم چې ما آخري ځل سفر کول ما په ډېرو مشکلاتو سره هلته وتوانېدلم چې سفر وکړم. زما اکثرا مشکلات هم دغه دي چې زه له بیلابیلو ستونزو سره له دې جملې نه امنیتي ستونزې دي او بعضې داسې ستونزې دي چې مثلا وایي یوه جلۍ ده، فرض مثال که څوک نه یې هم راسره وایي چې ولې یوازې ده، که څوک وي راسره وایي چې دا څوک ده. نو دغه ستونزې موږ زه سره مخ شوې یم ډېره. او بعضې نورې هم دا ستونزې دي چې هغه کوم غږ چې زه غواړم د غزني ولایت یا د نورو زبل شوي یا زپل شوي ښځو په اړه اوچت کړم هغه نه اورېدل کېږي اکثرا، الا مګر زه ډېر زیات هڅه وکړم چې صرف د یوې ښځې غږ تر یوه هغه مرجې ورسوم چې هماغه مسؤلین دي هغه هم په ډیر زیات مشکل سره.
ول نه اوریدل کیږي څوک یې نه اوري څه ځواب درکوي در ته په پای کې.
د دې اصلي منبع دا ده چې هماغه ښځې مشکلات په نظر کې نه نیول کیږي، فرضاً ډیر سپک نیول کیږي. په افغانستان کې دومره مشکلات موجود دي، د دوی غږ اصلا لکه یو توتی چې په یوه غټ جنګل کې چیغې وهي هماسې هم نه اوریدل کیږي.
کله چې تاسو له ښځو سره لیدل په غزنی ولایت کې، بدخشان کې، همداسې کابل کې، نورو ولایتونو کې لکه قندهار، ننګرهار مخکې یادونه وکړه، تاسو څومره ښځې لیوالتیا لري چې هغوی د کوره بیرون راوځي، زده کړې وکړي، او کوم حق حقوق چې هغوی ته یعنی ورکړ شوی د هغه نه برخمن شي؟
څومره چې ما ولیدل، بعضې داسې ښځې چې لکه مورال ضعیفه شوی اوسي د هغه کسانو له خوا چې مثلا دوی نه پرېږدي، یا داسې ناهیلي شوی اوسي چې یا دوی ناامیده شوی دي، دې لپاره چې فرضاً وایي چې موږ ماشومان دي، کور ده، دا به څنګه کیږي. بغیر دغه یو نیم ښځو چې هغه هم درونن یعنی په خپل روحن غواړي چې مثلا ووځي په ټولنه کې درس زده کړي وکړي، کار وکړي، او د دې باعث وګرځي چې خپله کورنۍ، خپله ټولنه حمایت کړي، با وجود هغه هم زه په دې عقیده یم چې سل په سلو کې د ښځې غواړي چې همدغه رقم لیوالتیا ښیي چې ورسیږي او ځان یو ځای ته ورسوي.
یوازې دا ستونزه به نه وي په ولایتونو کې، البته چې هلته د ښوونځي نه وي، هلته د هغوی د وظیفو دپاره نه پرېښودل کیږي، هلته به بېلابېلې ستونزې هم ویل کیږي چې دي، چې هلته یعنی ښځې په بدل کې ورکول کیږي، ښځو باندې ډېرې پیسې اخیستل کیږي، همدارنګه له بېلابېلو تاوتریخوالي سره مخ دي. په دې برخه کې تاسې یعنی ومولیدل ورغلی یا مو پوهاوی څه کار مو کړی کنه؟
په دې اړوند زما تل یوه خبره ده چې په افغانستان کې دغه کوم کلتوري مسایل چې دي او فرهنګي چې دي، هغه چې دی حتی د اسلام په چوکاټ کې هم نه دی، هغه د قانون په حیث پلی کیږي.
بیا هم اوریدونکی لرو له ننګرهار نه، او وګورو چې څوک دی. بل اسلام علیکم.
شره شما ته مې دینه مې کو 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 زنا رنه مې کو 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 زنا چې د میجه چکه فرزمي زنا بدن ما جوړ نه مې جنسي تیرې چې د دې قرطانه زنه نه راځي چې د حضرت تاسو سمې د پازو کې کی قرطانه زنه نه راځي تاسو بیا در شما ادمی مردم ایک بار پرسان شانه کنه نمده تو شانه بگیریم بعد از یک رخنمایی کنه ای شما مردم تشویق کده می ای تو زنایی تو او با امنیت شه گرفتن هم میتانین خدا نخواسته فرضی دفتن دخته میشه یک دب میشه بگه اینی سوال ما بود
کوروادن
دیدی و رور دی سوال پا جواب که بزده سی اوه مشه امنیت نیول دی و مدنی طولن یا مدنی فعال وظیفه نده، اما همدغه مشکل اخیستل کله چې یوه خور په یو ولایت کې یا په داسې ولسوالۍ کې وي چې هلته امنیت اصلا موجود نه وي، له هغې خور نه مثلا دغه مشکل یا پوښتنه کوي یا را اخلي، تر هغه مرجو رسوي چې هغه د امنیتي ستونزو لپاره د حل لاره پیدا کولی شي یا همغه مشکل ورته حل کولی شي، هسې موږ داسې یو لاره ورته لګلی شو. اما داسې نه چې یو شخص چې هم زه په همدغه ټوله نه کې ژوند کوم او هم هغه خور می، خو طبعا دغه مشکلات هم ماته شته، من هستی به افغان خزی یا جلی چې په وټولانه کې اوسېږي، هم همیر خزی ته چې هغه هم الته ژوند کوي یا په مغه مشکلات سره سر دوچار ده.
ایا خپل هدف ته رسیدلی یاست یا غلی افزلی کنه؟
تر اوسه ز خپل اهداف ته نه یم رسیدلی، ځکه څنګه مدني فعالیتونه چې ما تر اوسه تر سره کړی دي، هغه اهداف چې ما ورته لګولو تر اوسه په مکمله کچه ما غنه دي ترلاسه کړی.
سره لدی چې د ښځو وزارت شون لري، مدني فعالان شته، کار کوي، بیا هم ښځې له بېلابېلو ستونزو سره مخ دي، خصوصا په ولایتو کې، په ولسوالیو کې. دلته لا تاسو بولئ چې ولې په دومره کلونو کې، سره له دومره کارونو، سره له دومره مدني فعالیتونو، ټولنو، وزارتونو، بیا هم مشکلات شته؟
دلته عمومي مشکل یا مغه عمده مشکل چې مونږ ویلای شو دا دی چې په افغانستان کې یو خاص قشر په نظر کې نیول کیږي. بعضی تبعیضونه دلته موجود دي، بعضی تعصبات دلته موجود دي، جنسیتی تبعیضونه هم شته دي، او په اکثر ادارو کې چې مثلا دغه پروګرامونه مخ کې وړي چې عامه پوهاوی یا ښځې د خپل حقوق په اړه خبرې کړي، یا هم نارینه او ته دا پروګرامونه ته تنظیم کړي چې دوی پوه شي چې د ښځو حقوق څه شي دي. دغه کوم پروګرامونه چې دوی مخ کې وړي دا دی هغه کسانو لپاره دی چې اکثریت په دې باندې پوهیږي، موږ هغه قشر په نظر کې نه نیسو چې د خبر باندې یا دغه معلومات ورته نشته چې ښځه هم حق لري چې زده کړه وکړي، کار وکړي.
رسول د په دې برخه کې مخکې هم د پښتنو کړه بیا پاتې شوه تلیفون اړیکه وه چې نور تاوتری خوالي مثلا ښځو په بدل کې ورکول کېږي، په بدل کې ورکول کېږي. په دې برخه کې تاسو هم پوهاوی ورکړی دا ناستې خلکو سره څه موریدلی خلکو نه؟
بله، هو دې اړوند موږ خپل بعضې قومي شوراګانې لګلې چې په همدغه ولایتونو کې چې موږ بعضې پروګرامونه ترسره کړي دي، بغیر له دې نه چې همدغه پروژې چې موږ مثلا اخیستې وې یا فنډونه چې موږ درلودل همدغه مو پلي کړي اوسي، خپل په ګروپي شکل د مشرانو جرګې موږ درلودلې، بعضې کسان چې مثلا په همغه د ولسوالۍ په کچه مشران و هغه موږ شول کړی دي، سره له غو سره خبرې کړی دي چې دغه مسایل انجام څه شي ده او بل اخره نتیجه به دي خزو لپاره چی شي، نتیجه به دي دغه کسانو چې په بدل کې ورکول کیږي دغه کسانو لپاره چی شي، یوه دوی آینده راتلونکي ژوند به څه رقم وسی. نو دا هم تر یو حد موثر تمام شوی دی. دلته
ډیر ستونزه په امداس ولایتو کې د ولور ډیر ختم ده چې خزو باندې ډیر پیسې اخیستل کیږي او ډیر ځوانان دمدغه بله مجرد پات کیږي او ودونه نشي کولای چې بیا ډیر نورو کارون ته مخه کیږي او نور ستونزې را پیدا کوي. په دې برخه کې هم په هوای ورکړی تاسو کورنۍ سره ناستستی، مشران سره ناستستی کړئ؟
نه، په دې برخه کې بیا موږ د ځوانانو لپاره خاصن داسې جرګې نیول دي چې مشخصا همدغه قشر چې هغوی ته مو ویل چې خاصن دی ولور په اړه د ځوانانو سره موږ ناستې لګلې، د سره موږ خبرې کړې، دغه فامیلونه چې په هماغه آن واحد که مونگ ویلی شد چه یا پا مغا مقتا که چه مونگ هم دا آمان پا حابی و تبرکوال چه خواستن دیوالوار مون دیوالوار پا اکلا آقا دا دست یه وقت بود چه اکثر دیده زوانان گفتل چه واده و که یا هم دا غصی مشکلات سره آمغا وقت که مخ و چه مونگ عملا وارغلو آمغا دی جلوی فامیل سره مخبری وکره و تموم ویل چه دوی مشکلات چه شدی کلا چه دا غا پیسه دی الک کورنۍ نه یا خپل لکنه دیوال ور پونه مخلی دا کوم مشکلات منځته راوړي. لکه هغه مشکلات داد چې نو کله چې مغه پیسې واخلي د خلک هغه په دې باندې نه پیږي چې په مغه پیسې باندې دوی کولای شي یو ښه ژوند ځان ته جوړ کړي، بغیر له دې نه چې څه چې هغه پیسې واخلي او دوی ناحق مصارف وکړي.
او څنګه بیا ماسر تمام شو کنه؟
او هغه زموږ هم دغه ناستې موثر تمام شوې، هغوی هم په دې رضایت ښکاره کړو چې هماغه پیسې چې د ولور په نوم اخیستل کېږي دوی کولی شي په هماغه باندې یو نسبتا ښه یا لا ډېر ښه له اوسني حالت نه یو ژوند جوړ کړي.
د کومو لارو مو قناعت ورکړه؟ د کومو اصولونه یعنی مشران مو دوی ته واسطه کړل؟ یعنی دینی اسلامي موضوعات مو ورته مطرح کړل؟ کوم موضوعات مو دوی راضي کړل؟
که دوی زمو که یو چاته مثلا داسې یو دلیل وړاندې کړو، داسې یا دلیل یا هم دلایل وړاندې کړو چې دوی په هغه باندې قناعت وکړي. فرضاً موږ هغوی ته وویل چې دې پیسو باندې چې دوی کولای شي چې خپل ژوند جوړ کړي، خپل کور جوړ کړي، آینده یو څه مصارف تامین کړي، دا دلایل موږ ته وویل او ورته مو ویل چې دا پیسې چې کله تاسو واخلئ تاسو به یې د یو څو ورځو مصرف وکړئ، او هغه هم په هغه وخت کې چې دوی خو هسې هم زاړه دي او شاید داسې بل کسم ولري چې حمایه کوي، اما دا کسان چې نوی ژوند جوړوي دوی ته لازم ده چې لا حمایه شي. نو په دې همده خاطر باندې دغه رواجونه موږ ته وویل چې یا له منځه ویسي او یا هم له منځه نه شي وړی، حداقل تر یو حده پورې راټیټ کړي.
نور څه پلانونه لري چې نور به خصو څه کوي؟
زما پلانونه دي، ما د آینده د کارو په اړه دا دی چې لومړی سر کې خو زما د فعالیتونو یا زموږ د تیم د فعالیتونو د پوښښ سطح لوړول دي. دویم همدغه عامه پوهاوی چې موږ په فعلاً په دغه کمه ولایاتو کې موږ ترسره کړي دي، دا په نورو ولایاتو کې هم ترسره شي. زما اصلي هدف، اصلي موخه مې د دې مدني خوځښت لپاره یا فعال اوسېدلو لپاره دا ده چې زما د هېواد هره هغه ښځه چې غږ نه دی اورېدل شوی، تر هغه مرجع چې د هغې مشکل حل کولی شي، تر هغه ځایه ورسېږي او واورېدل شي او مشکل یې حل شي. په دویم او دریم قدم کې زما ډیر زیات فوکس په دې باندې دی چې خاصا ځوانانو ته او په ځوانانو کې هم ښځو ته بیا د دې زمینه مساعده کړو چې لوړې زده کړې وکړي او دوی د بهرني وادو ته د تګ لاره مساعده شي چې دوی په تحصیلي بورسو باندې وکول شي چې لار شي خارج کې زده کړې وکړي او برته راشي دیغه سماره په افغانستان کې وخودل شي چې دوی څومره دستاورد لري څومره مثبت څومره ختمه مېږي شي افغانستان ته
خپل خويند څومره یعنی دغه برخه کې وانډ لري چې خپل خپل غوچت کړی او خپل حق غواړي
خویندې هم زما په فکر ډېر زیات غواړي چې په دې اړه کې فعالیتونه ترسره کړي یا خپل په ټولنه کې یو داسې فعال رول ولري چې دوی وکولی شي چې دولت هم په دوی حساب وکړي او نور قشر هم په دې باندې حساب وکړي. لکه یو ژوندی مثال به زه تاسو ته ووایم، کله چې زه غزنی ته تللی وم دلته څو دانې ښځې وې چې ما ته یې وویل حداقل موږ غواړو چې تا غوندې وشو، یعنی تا وکولی شي تا غوندې
کار وکړو، ټولنه
فعالیت وکړو. نو دغه یو مثال و.
ډېر زیاته مننه کوم اغلی افضلي چې راغلي خبرونې ته او ښه موضوعات موږ سره شریک کړل. کورودان
ای لکم تاسو نام ډیره مننه.
مننه کوم دوستان تاسو نه هم چې تر دې د مزمنګ ملتیا وکړه د غوړیدون کنه مننه کوم شاړي کې ونیولې. نو دا و د مخکخ خزي خبرونې تاسو وړاندې کړه تر بیا چې په نور خبرونو کې تاسو بزرګ کزې یو تاسو په لاس ورو علامه ملشه.
یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از کبیر
به حضور در گونده هوت پاکستان و گوره چه مدامه
کنن؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دوو د مازدیګر تر څلور بجو له ازادي رادیو.